السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو لګښت، مصنوعي نشه یي موادو او طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې خپل تازه رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخدرو موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدرو موادو تر اغیز لاندې دي، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتېدو په حال کې دي. په څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د چارسو د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تاریاکو نول سلنه ده. په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میفیتامین یا شیشې لګښت هم 5% ته رسیدلی دی. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللي وسلو سنبال کړي، ویلي ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي د مخدر موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي، خو د ده په وینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنۍ د راپور له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر امیر سرفراز بوکټي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوو ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال 135 مشکوک وسلوال وژلي دي. ښاغلي بوکټي نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 30 ساعتو په نښتو کې 12 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه، مستون، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو حکومت په بخښنې سره د طالبانو د حکومت د ارشاد حج اوقاف وزیر وایي د حج په سږنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150,000 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونه ته وویل په نوي کال کې به راجی څه باندې 2,26,000 افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم دی. او د ایران د پارلمان مشر نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپاهي پاسداران یې ترهګر اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپاه تروریستي ډله بولي خپل پوځونه یې تروریستي ډلې دي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانکزایم دغه پروگرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب له متخصص ښاغلي ډاکټر سید محمد اکرم ملکزي سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت او همدارنګه دا چې د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکې کیږي، په دې اړه باندې به خبري ولرو. دا چې د افغانستان له ګڼو سیمو راپورونه دي چې د واورو له امله برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایسار پاتې دي یا موټر د واورو لاندې شوي دي، او که څه هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسوي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغسې شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې لیازیاتو تلفاتو د زیانونو مخاوني ولشي، طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي، په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملکزي سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانو چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه هیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم را سره شریک کړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له پرانسیانو وصلی ما به 2013 مرا پا دی خواز دوا خورم ما توی طول عمری خورا زنه تیگم چه دواله
ده انسانانو لجبان سره پا تللو ناروغیو دا معلوماتی خپرونه هره یک شنبه ده ماخام لوو تر اتو بجو
او تکرار یه ده دو شنبه پا ورد ده مابشن ل دو تر درو بجو ل آزادی رادیو واوری
ډاکټر صاحب ملکزای ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی سلامت اوسئ په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه په 15 ولایتونو کې سختې واورې کېږي شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کېږي چې واورې شوي دي اکثر لوی لارې بندې دي سالنګونه بند دي په دغو لارو کې ځینې خلک ایسار پاتې دي موټر لاندې شوي د واورو او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي ځینې مړه شوي یا ټپیان دي اول کې مې دا پوښتنه وکړه چې په دغه سی او حالت کې چې واورې درنې دي سختې واورې کېږي د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چې هغه فراست بایټ ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاسو پښې شنه اوړي یا به ډېر زخمي کېږي دغه امکان څومره دی په دغه سی او حالت کې
چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغه سی حالاتو سره مخامخېږي ځکه تا اسانه موضوع نه ده تاسو باید ووایو چې انسانان ډېر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله او خیدل باندې چې موږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي ایمال هم ورته وایي نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه خویدلې نو دغه واوره سره به فکر ونه کړي چې دا سپکه ده بلکې ډېره ترانه به وي هغه ډېر زر خپل ژوند د لاسه بایلي یعنی که چېرته واوره ډېره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله نو دا معنی لري چې خپل یو متر واوره کچا باندې راشي دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلو ګرام باندې دومره ډیره یعنی دغه انسان په لس دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي نو دا ډیره ستونزمن نه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره پر راغله راغله دې لپاره نو دا خو حتی د دولتونو کار دی دیتا باید سره حمله ولری دیتا باید ترانسپورتی گاڑی وسی دیتا باید امبولانسونه وسی بلداری جلاری باید حواری وسی موٹرون اغا گاڑی تی انسانان ترانسپورت رئی بلچه تی دیی اغا که لاری که با تیر اگرب 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 پر دول بانی اونیشی زکاها تا یواز ترانسپورت حالت که انسانان خپل ژوند دلاسه ورکی بلداری چه اغا زایو که چه لکتاسو یادک سالنگونه تی نور زاینه تی الته باید حتی خواته د سیوی لکه تودون کې کوټی وی رستوران غوندې ځینې چې چه باید وسی سمواتون الته یخي نو دغه چې جیمی موضوع کې لازم ده چې دولتو د خوا الته ځینې خونی باید وسی که خامخا واوره راغله خلک الته بند شو چې خلکو د پاره به ډیر زر لکه مرسته ورسول شي الته باید لکه چه جوړ شي خلکو ته لکه بلستنې کمپلې باید وسی چې خلک الته را اور وستل شي او ځنونه تاوده کړی شي نو دا یو ډېره جنجالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي
مننه ډاکټر صاحب مخکې له دې چې نور موضوعاتو ته راشو دا وایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچي دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې او ځای کې په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه د واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات او وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی اکثر دغه سي پیښې شوې دي په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي موټر چپه کېږي امکانات کم دي هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپه کیږي څه باید وشي عاجل باید کوم کار وشي د موټر کې چې کوم سړی ایسار پاتې دی هغه راوستل شي یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یو د بل برف کوچ له خطر سره مخې څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي
په په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې دننه پن پاتې دی، د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی، ګرځېدی شي، خبرې کوي شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله که کوي شي یو تو ځای ته لاړ شي. خبره دا ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کمبخت لاړ شي ورته. بل دا ده چې هغه ګاډی چې اوړېدلی دی، دې ته خو باید حمله پکار دی. په اروپا کې خو حتی اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکوي او خلک راوباسي. بل دا ده چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کېږي. دا په دې معنی یو نورمال انسان د تودوخې درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخې درجه کته کېږي چې دغه انسان به خپله حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کېږي. دا نه یې چې نه پوهېږي، ته ورته وایي چې راکته شه، دی نه پوهېږي چې څه شی وکړي. په ځای چې کته شي حتی مالته ناست پاتې کېږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه، که څوک خپلو کورو کې دي، هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکېږي، یو سړی د راځي، په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي، سلام وکړي، ورته وایي چې د خدای د پاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړي، هغه پرتی وایي، چټیات وایي، بدیردي وایي، کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کمبخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي، صحیح ده، حماقت پیدا کېږي، سړی پیدا کېږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا مانا چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي. نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تود چای ورکړي، لږ څه خوږ کونی چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دي، هغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سپی کې کیږي، د ډاکټر په صفات باندې ستاسو توصیه څه چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ نه وي، باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سپی خو ترڅنګ ولاړم دي، یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی، یا یو څادر ځان تاو کړی وي. کنه دغه خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لږ هدا اقل مقاومت وکړي چې ترغو کومک درته رسیږي، توصیه څه دي په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفت باندې؟
د شکرې ناروغۍ سره چې هر څومره چې خوږ شی خوري، خوند تر کې درته او تاوانونه باندې بیا کلونه وروسته پوهېږي او لومړني اراضو باندې ته نه پوهېږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی، دی خپله اصله پوهېږي. یو ساعت چې مالته ولاړ وي، بیا نو توبې به خپله وباسي چې ته پد مې وکړه چې ولاړم. یعنی دې ته هغه خاص سپارښتنې ډاکټر دخوا جبري نه ده، خپله انسان بیا پرې پوهېږي چې ولاړ خو زه خپله یخ وایم. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي تللي، چا باندې تېره شوې نه وي، لومړی ځل چې ته سفر کوي، اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې، زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والي یو چې په دغسې حالاتو کې بي د کوم مجبوریت سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، موږ خو مجبور وو. که نه نو هغه کسان چې بیا مجبور دي، هغوی باید ککوی شي، ځان سره باید کمپلې ولري، هغه باید داسې ولري چې خلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي، او حتی که څوک شتمن دي، ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای په کې وي، هغه باید ځان سره واخلي. که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ په کې چې د انسان لاسونه پښې تودې کړي، نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کېږي چې هغه چالان کې داسې یو ساعت لپاره انسان بدن تودوي، نو دغه شیان ځان سره واخلي. نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري، خو که څوک مجبور دی، بل هیڅ لار نشته او باید لاړ شي دي دغسې واورو کې، نو باید ډېرې کمپلې ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړه د دغه شیانو مراعات وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
مننه ډاکټر صاحب. اوس پر شو دی انسان د بدن هغه زیانګالو برخو ته کوم کوم زیون دی یا غړي د بدن دی چې ژر دغه دی یخ وهلو یا دی یخ له دغه سپینه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته، چې بل اخر هم دغه دی نور زیاتو لوی مشکلاتو لامل ورته کیږي او حتی ژوند نګواخلای شي.
یو هغه دی چې د بدن یو غړی یخ وهلی دی او یو هغه چې دننه بدن یخ وهلی دی. نو دا باید ووایم چې هغه غړي،
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ، مخ یا لاس، پښه، دغه چې یعنی ښکاري هغه دننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدلو، خو هغه به تاسو مخکې مې اشاره وکړه، یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا ناس ته، نسبت دننه ځان ته، که دا ووایي. مننه.
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کېږي چې هغه لوڅ، یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی، جامې پرې راغلي نه دي، چې هغه لاسونه دي، مخ دی، پوزه ده، غوږونه دي، دغه برخې دي. بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چاته غوږونه یې تاو وي، دا هم کفایت نه کوي. که لاس کښې چا په لاس کړي وي، دا هم کفایت نه کوي. علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایق سلطان موجود دی، خپله مغزه د انسان هغه امرونه کوي. سړي ته چا ته امر کوي؟ خپله بدن ته امر کوي. بیا وایي چې ای وینه د انسان تودوونکې برخه ده، نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې که چېرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي، خو انسان کوي شي چې بې د قچې ګوتې، بې د ګوتو، حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي. خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی، بې د زړه، بې د سږي ژوند نشي کولی. نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته، پښې ته او غوږ ته به وینه نه ځي. نو په سره د دې چې هغه حتی یو کوم څوک لاس کښې په لاس یې غوږونه تاوي، بیا هم وینه ورته نه ورځي، ځکه چې دننه بدن ته وینه پکار ده. نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي، د پښو ګوتې دي، لاسونو نه دي، د لاسو ګوتې دي، غوږونه دي، پوزه، دغه برخه لومړی زیانمن کېږي.
ډاکټر صاحب ملکزی، زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه کې ووایم، مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یخ ول یا د باندې ومه سم جرابې یا ګرم بوټان زما نه وو، تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده. نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخ یو وهي، څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي، او څه باید وشي د فتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي؟
څنګه زه په تاسو باندې پر اختیار دغه شیشه تیر شوی، نو زه به وایم چې ډېره غټه تالی یم.
تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه، یعنی دغسې پېښه په ما وشوله، زه خپله هم وارخطا وم، اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړ، خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بیرته حس کړم، خصوصا په پښو کې چې یخ و.
نو تا وویل چې غټه تالی وستاسې، هغه دا دی چې که چېرته یو څوک مثال په توګه یو ځنګله کې یا که تاسو فرضاً د غرو د ساتری لپاره تللي وي او لاره تاسو نه ورکه شي، لومړی تاسې چې زه یې مخ تاسې خپله یاده کړه، په واورو کې چې روانه سي لومړی پښې د انسان سړېږي، حتی درد شروع کېږي. نو دغه یو الارم دی، دا یو زنګ دی د خطر، کله چې درد راغی په خو باندې. نو دې دې کې سړی چې کوي شي هر چېرته چې وي، کوم رستوران وي، کله یې کور وي، یو کوټنۍ وي، هلته باید زر لاړ شي، ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شوي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لار درته پاتې ده، ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو، یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي، پښې دې تودې شي. دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده، ستا پښې توانې شوي دي. دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شي، مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې تا ته اینه نه درلیږم، نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه. خو کله چې ساړه ډېر شو ماغزان د کارې وځي، هغه بیا بېرته هغه لارې خوشي کېږي، پښې تودېږي. پښې چې تودې شي څه معنا؟ یعنې زړه هم یخي دور سره، هغه وینه ځي پښو ته، هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي، بېرته سړه وینه زړه ته راځي، مغزو ته وځي، سړی بیا مغزه خرابېږي. دا په دې معنی کېدای شي سړی ولویږي، په ځمکه ولویږي. بل دا دی، هغه څوک چې د زړه تکلیف لري کېدای شي چې اته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي، دا معنی زوی اته ټکان کوي، هغه ولویږي. او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله، کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي. او یا دا چې که دا تکلیف نه وي، له تاسې خو نه یو ځوان کس اوسي، نو دا معنی چې پښې ایبي شوي دي. نو د دې ایبي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي چې تاسې بیا وګورئ پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي، بلکې تڼاکې به تکې تورې وي. او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي. سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدای شي که چېرته ډېر زر سړی یو توزي ته ورنه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
مننه ډاکټر صاحب، دی لاسو د پنجو یا د پښو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د ځینو نازکو برخو دغه کله کله چې شنې اوړي په ځینو تصویرونو کې موږ ګورو، یا خلک هم چې کتلی دي یخ چې وهلی دي، دغه څنګه پیښیږي؟ آیا د فتن داسې کېږي که نه؟ حداقل یو شپه یو ورځ غواړي چې دغه حالت ته راورسېږي. مثلا اوس خو په سالنګونو کې حداقل حکومت او د فواید عامې او ځینو نور مراقب تی برخی کار کوي، مګر تصویرونو کې راغلل چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول، ممکن هغه ته دغه سي مسائل پېښ شوي وي. دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پېښ نه اوري او تاسو د تڼاکو یادونه وکړه؟ دا
څنګه ځکه دا سي باندې دوم چې په لومړیو او پړاوونو کې، یعنی ما هغه وخت یو څوک څو ساعتو لپاره واورو لاندې وو یا په یخ سي کې وو، نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخو هلی یو شان ښکاري. زه په زه نه تڼاکې پیدا کېږي، نه ګوتې، نه لاسونه تورېږي، بلکې دا څو ورځې وروسته، یعنی هغه تورواله درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي. او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړې لکه سکرو غونې کېږي، هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدای شي. یعنی زه په زه ټول لا درجه، البته داسې بس وایم چې یخ وهل څلور درجې لري، یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غونې ښکاري. یعنی هغه دا چې پوستکی سپین ښکاري ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده. او هغه چې دی څوک په مثال پورته کوي لاس دی، هغه خپل لاس ډېر خوځولی نه شي په دې حالت کې او درد کوي. نو هغه که چېرته دومه درجه کې چې دی، بیا هغه ته هغه وخت دی چې خپل لاسونه د انسان په حساب نه یوازې تڼاکې کېږي، تڼاکې اته تورېږي، دا یې دومه درجه شوه. او درېیمه درجه کې بیخي داسې کېږي چې لکه سکرو غونې بالکل تک تورېږي، هغه نو بالکل د جراحي او عملیات وړ دی. او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل وهلی دی، هغه نو د مرګ ماغه ځای په ځای مرګ درجې ته سړی رسېږي. یعنی کنګل وهل د انسان یو یخ وهل څلور مختلفې درجې لري. نو که تکرار کوم، د اولو ساعتونو کې سړی نه شي پیدا چې څوک د اولې درجې یعنی اسانه دی، او که بیخي درېیمې درجې ته حتی رسېدلی دی، دا په ځای په ځای سړی په د پوستکي باندې نه شي پیدلی، بلکې ورځې وروسته بیا پیدا شي.
ډاکټر صاحب، دغسې حالاتو کې چې موټرو کې خلق ایثار پاتی یا موټر چپ شوی یا د واورو لاندې شوی مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه چې په سالنګ کې 4.5 متره واوره شوی او ځینې موټر هم داسې بند پاتی او خلک هم پکې بند وو. دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو د غاړې د اوږې د ملا د دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوی وي اکثر. که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسیږي ژغورونکي چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه شي چې هغه ډېر زیات نور هم عیبي شي په څه شکل باندې باید برخورد ورسره وکړي څه څه کارونه باید وشي او دغسې یو حالت کې چې یخ هم وي یعنې باید دا کارونه ژر هم وکړي تصمیم باید ژر ونیسي څه مهمه دي په دغسې یو حالت کې؟
در تکلیفونه چی دی که واوروی او کنی تقریبا پا اینی دال باندی وشی آقا داده که خطر داده یا چه لاز یا در بدن کم بلغنه مارس چه ده آقا باید و نخوره وشی آقا در برای خاص دسی یا در ترانسپورتی وسیله ده چی سکنده وسته وی آقا باید سره باید تینگ شی یا چوک لکه در کراچه گونه یا لکه در گونه ده سشه ورته وی در ترانسپورتی کراچه گونه آقا باید چوک کسان یا زیشی یا تا پینجه شپک کسان باید یو ځای شي چې داسې نه شي چې یو کس یا دوه کسه یو لاس نه ونیسي بلې پښې نه ونیسي نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي دا خو ډېر زر انسان وژني بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي هغه ته هېڅ ونه خوړول شي دی باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي باید ډېر په احتیاط باندې بېرته به دا کس په تخته واړول شي بیا تخته پورته شي او داسې نه چې دی لاسو پښو نه ونیسي او جګ کړی شي نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بیل شي.
روختیا د ژوند شتمنی
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده شکرې ناروغي چې د اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم ماته وایي ټول عمر یې خوره زه نه پوهېږم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سی او حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده خو د دې لپاره چې وایم راستو کې منډي و هي او غواړي چې هغه وکي هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورل څه باید وشي په دغه سی او حالت کې یو هغه څوک چې واقعا یو کاری کړی یو زده وي هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکړي یعنی داسې ممکنه ده که څنګه
باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پېښي ځکه د مثال په توګه ووایم یو څوک دی په دغسې حالاتو کې اوبو کې ولیدلی دی نو اوبه چې دي سړی دي اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه دا معنی چې دا صفر نه پورته ده د هغې درجه مثال په توګه 5 درجې دي دا اوبه نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده یاره کېدی شي چې په 2 دقیقو کې دغه کس خپل هوښ ته لاسه ورکړي او که چېرته اوښ ته لاسه ورم نه کړي که خپل لاسو پښې ووهي یعنی چې ډېر شي 5 درجو کې اوبو کې 1 ساعت یعنی 6 دقیقې که ژوندی پاتې شي دا به یو معجزه د زمانې وي زیاتره وخت د 2 دقیقو نه په اوبو کې څوک ژوندی نه شي پاتې کېدی. اوس به ستاسې پوښتنې ته راشم که یو څوک ځان نه پالونی وکړي چې زه د خو لمبو باندې ښه پوهېږم ټوپ کې اوبو ته چې هغه زه ژغورلی شم 2 دقیقې وروسته د خپل به اوبو لاندې شوی یعنی کنګل به والي نو دغه تجربه غواړي دغه معلومات غواړي تر بویم چې یو څوک چې اوبو کې ولیدلی که سمه وسیله شته د ژغورنې وسیله هغه چې په مثال په توګه اروپا کې په داسې دي چې د هلیکوپټر راته راځي یو پړی لاندې غورځوي یو کجاوه لاندې غورځوي چې هغه ته وایي که کوی شي زر په دې کجاوي کې کښېنه چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کړو یا دا چې که څوک داسې وسیله لري چې هغه پړی ورته چاته کړي هغه ځان ټینګ وشي او د نور خلک راکاږي دا یو خبره خو بې معلومات یو ناڅاپه ځان نه پهلوان جوړول او اوبو ته ور ټوپ کول
جامع لم دیگی دا سمر خطرناک حالت دے خصن آگا چی جراب مثلا لم دیگی یا کمیس یا پرتوگ لم دیگی پو اوبو کے پو واور کے او هغه امکانات نه چته بدل کې یا ځان نشلو سوالې څه باید شپ دغه سوالات کې چې هغه د خطر فیصدی لګنو کم کی
نو دا مخکې چې یاد کړې یو کڅوک د چا بدن زون دی نو او سره بعد یو ځای شي یاره دغه کس په دقیقو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي ځکه چې دا په زړه باندې تاثیر لري د زړه ضربان دومره تیزیږي او چټکیږي او غیر منظم کیږي چې د انسان زړه ودریږي په دې حالت کې نو دې حالت کې زه یوازې طبي توصیه کوم شوم هغه دا چې د هغه کس چې جامع لمدی شوی دی ډیر زر باید جامع وویستل شي هغه ته باید وچې جامع ور واغوستل شي او شاوخوا نه کمپل را ډونه کړي او که لون ځان باندې نو دی بهر وي او بعد متری شي نو الله دې پرې رحم وکړي
ډاکټر صاحب لکه د تفریح برخې ته ورشو ورزش یا تفریح چې په دغه حالاتو کې په اکثرو ځایونو کې مثلا برف جنگی ورته وایي چې د واورو په ډبرو یو بل ولې د واورو په توپونو یا یخ مالک وهي یا سنو بورډینګ کوي یا ځینې نورې لوبې چې د سکي او سکیټ خو به کمتر وي په دغه حالاتو کې څومره وخت کولای شي چې که ځانې پوښلی یا وسایلو لري د باندې پاتې شي ځینې کسان به ډېر علاقمند وي چې ډېر وخت تیر کړي اما څومره مهمه ده چې دغه ټایم د لوبې خپل عیار کې او ډېر د باندې پاتې نه شي
دغه حالات کله چې موږ واړو په کابل کې تام باندې تیر شوي دي کله چې موږ به د کوره ووتلو داسې لوبې ما کولې په واورو کې نو یو وخت نه یو وخت به راته چې زمونږ دا ټول د بدن غړو به درد شروع کړ نو هغه وختو کې ډېر زر به هم ځان بېرته کور ته ورسوو بیا کور ته چې به راغلو لاسونه او پښې به هم زر د بخارۍ مخکې ونیولې په کتل کله چې دا بخاری ته نږدې شو درد به لا پسې زیات شو په دې باندې نو دغه حالت دی چې سړی باید رښتیا کله چې په یخ کې درد در باندې راغی ډېر زر باید کور ته ورسیږي نو ستاسې پوښتنې ته بارېږم که چېرته څوک تفریحي ډول باندې چېرته ځي نو دا باید په نظر کې ونیسي چې هلته به نږدې ورته داسې یو ځای اوسي چې سړی په کې هلته خوندي شي یعنې تود ځای باید اوسي یا باید کومه کوټه نه اوسي چې هلته اور امکانات وي چې سړی بلکې ځان په کې تود کې یا دا چې یو سماوات وي یو رستوران وي د اروپا کې هوټلونه دي داسې شاید باید وي او که نه وي ښه لرې یو څوک تللی دی واوره کې نو دا باید دا خطر باید په ځان ومني چې کېدای شي زه بیا هلته ولېږم او بېوښه شم
ډاکټر صاحب په اروپا یا په نورو هېوادو کې خلک الکول څښي او الکولي مشروبات دغه فکر هم ورسره وي چې مثلا د بدن تودوخه به ژر دې سره زیاته شي او خصوصا په یخ کې په افغانستان غوندې یو ځای کې به څه وکړي او آیا دغه تصور سم دی که څنګه
داسې ووایم چې الکول نه یوازې د اسلام د سپېڅلي دین په خلاف کار دی منه دي بلکې طب کې هم منه دي د ډېرو اړخو په اساس باندې راغلو اوسنۍ نوې پوښتنې ده چې ګرم په یخ حالت کې ځینې کسان ادعا کوي چې زر هله لږ الکول وڅکا نو ځان به دې تود شي دا یو بالکل غلط فکر دی د طب دا اړخه هم غلط دی په دې اساس باندې چې الکول که څوک وڅښي هغه الکول چې دی د انسان بدن رګونه خوشي کېږي ارتیږي ارتېدل دا معنا مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه امر کوي هغه ځایونو ته د بدن چې مهم نه دي لکه د لاسونو پښو ګوتو دې برخو ته امر کوي چې تا ته وینه نه لېږم ته مهم نه یې ماته خو کله چې الکول وڅکل شي هغه برخې چې مغزو بند کړي دي هغه بېرته خوشي کوي دا معنا چې وینه ښه جریان کوي پښو ته لاسو ته غوږونو څوکو ته دغه ځای ته ځي ښه وینه سړېږي سړې وینه بېرته راځي د انسان زړه ته او مغزو ته دا معنا لري چې بدن بیا نو یخ بدن دې چې یخ شو هغه باید خپله مرګ سره مخامخېږي. مخکې مې یاده کړه ډېر نور خطرونه ځکه ټول بدن دې ورسره یخېږي تولیږي په ځمکه باندې.
همدې خوراکونو کې به پاتې شو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې که احیانا سړی یخ وي او په دغسې حالت کې وي، ته څه خوراکونه کومک کولی شي چې بدن تودوخه ژر بېرته پورته بوزي او سم شي؟
د هر څه نه مهم اوبه دي، اوبلن شین دي. کله چې د انسان بدن ښه سوړ شو، غړي ساړه شول، نو مخکې مې یاده کړه چې د بدن ځینې غړي تڼاکي کېږي. دا په دې معنی چې د انسان د رګونو نه وینه، یعنې اوبه، داسې وایم ساده ژبه باندې وایم، هغه په ځای د دې چې د وینو په رګونو کې پاتې شي هغه پوستکي ته ځي، حجراتو ته ځي. یعنې په دې معنی چې د انسان هغه د وینې جریان چې دی هغه لږ څه ټینګېږي. وینه چې ده داسې یو ساده ژبه باندې لابس چې وینه ټینګېږي د انسان، هغه چې ده کلکېږي، غوټه کېږي وینه. نو دې اساس وایم چې هغه مایع اوبه چې دي په وینه کې دي هغه کمېږي. انسان باید ډېر زر هغه اوبه پوره کړي. یعنې دا مې وویل چې اوس د خوراکو دپاره نو دغسې وخت کې چې یو څوک یخ وهلی هغې ته ضروري نه ده چې سړی سپوره ډوډۍ ورکړي واخله وخوره، هغه ورته ګټه نه کوي. هغې دپاره تودې اوبه پکار دي، چای پکار دی، لږ خوږ غوندې چای ورته پکار دی چې اول هغه وینه یې چې لږ څه خټه شوې ده هغه بېرته اوبله نه شي، وینه کافي اندازه بېرته اوبه ورته ورسي. او بل دا ده چې داغه بدن په چای باندې او توچی باندې بدن یې بیا لږ څه تودېدلی شي. نو عمومي خوراک ډېر مهم نه دی، دې برخه کې یوازې تودې اوبه توچی مهم دی.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو.
کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغواړئ او د خپلو سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00420212240.
ډاکټر صاحب اخیری مسالې ته برا شو، د تاسو وخت مو ډیر ونیو، مننه کوم. بیا هم د هغو ناروغانو ته چې مثلا په شکر اخته یي، مثلا د زړه ناروغي لري یا قلبي تکلیفونه لري یا د سالنډي یا تنفسي، هغو ته دغه سې د یخ موسم او خصوصا دا چې په ځینو حالاتو کې په پیښو کې بند شي، موټرې بند شي یا سفرونو کې وي، څه توصیې دي؟ څه باید وکړي؟ مخکې له مخکې شرایط څنګه باید وارزي؟
څنګه دا چې داسې باید ووایم چې ډېر خطرناک حالت چې دی هغه چا دپاره دی چې د زړه تکلیف لري. زړه تکلیف نه باید ووایم چې لاتیني اصطلاح وایم چې کرونا دیسیز، چې جرمنیانو ورته کرونا هیڅ اکونکونګ وایي، یعنې د زړه رګونه که تنګ شوي وي دغه ډېر خطرناک حالت دی په یخ کې. په دې باندې چې کله چې د انسان بدن یخ شي نو د زړه رګونه یو خوا هم په خوا تنګ وو، نو کله چې یخ شي لا پسې تنګېږي. نو دا چې لا پسې تنګ شو دې کې څو علتونه دي چې انسان ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دغه رګونو کې ځینې کسان دي چې هغه مونږ په لاتیني ژبه کې پلک ورته وایي، داسې سړی په ساده ژبه ووایم چې هغه په حساب ورکوټي ور دي، غونډاري پیدا شي په رګونو کې، هغه نښتي دي. کله چې یخ شو رګونه لږ څه شخ شول، تشنج یې وکړو، هغه غوټي چې دي هغه پلک چې دي چوي. دا معنا چې دغه چاودلې خټه چې د وینه راځي نور رګونه بندوي. بل دا دی چې رګونه مخکې مې چې وویل یو خو اسم تنګ دي، یا خپل لا پسې نور تنګ شو. دا په دې معنا چې زړه ته نور نو وینه نه ورځي، نو دې ته ډېر زر بیا د زړه سکته پیدا کېږي. ورته یا هغه کسان چې پر ځان د زړه د ضربان تکلیفونه لري، چې د هغوی ریتم خراب دی، د زړه اریتمي لري، نو هغې دپاره کله چې بدن سوړ شو دغه غیر منظم توپ د ضربان دغه اریتمي لا پسې زر زیاتېږي. او هغې ته بیا مخکې مې یاده کړه چې وینټریکل فیبریشن کی، یعنې دا معنا چې ضربان حتی 250-300 ته رسېږي. نو ځینې اورېدونکي به پوهېږي خپل لاس په لګوته سره خپل نفس باندې کېږي. د زیاتره نورمالو کسانو د شپېتو او اتیا ترمنځ لږو ډېر ضربان دی. نو ضربان چې حتی 250-300 ته ورسېږي نو څو دقیقو کې سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې اساس ډېر خطر چې دی د زړه ناروغانو ته دی یا حالتو کې دی، دی نو خپل ژوند په خطر کې نه اچوي، غرو واورو کې دې ځان نه
بندي. بله، ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې را سره تاسو اشتراک وکړ. کور مو ودان له مهمو توصیو او سپارښتنو نه ډیره مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه. کور مو ودان چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مو تر دې دمه واورید.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوې. سره له دې چې دغې واورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلې راژوندۍ کړي، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه شپېته کسان مړه شوي او تر څلو نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین معارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
السلام علیکم. بیا د خپلو هیوادوالو ته سلامونه وړاندېکوم. لکه څنګه چې تاسو وفرمایل، واورې خو برکت ده، د خدای نعمت ده، د ژوند لپاره ضروري شی ده. خو دغه څنګه واوره کېدلی شي، کېدلی نه سلسل په سلو یخ راولي او د یخ هوا هم د مرضو سبب کېږي. نو د ما مشورت هېوادوالو ته دا ده چې په دې ګرمه هوا کې دوه مشکلو سره مخامخ کېږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره مرضونه جلوګیري وشي، ځکه د زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړو وختو کې په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغۍ نه جلوګیري وشي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. موږ په کلیو کې تاوخانې لرو، زما په نظر باندې تاوخانې ښې دي، بېخي ښه طریقه ده. څغه بد ګرم وساتل شي، د حرارت درجه اتمن د اتلسو یا شلو درجو په شاوخوا کې کې ترمومیتر موجود دی کنه یې دوه رغه تور پچی سره خولاب کیونه کی ګرم احساس کی خوري او خولاب کیونه کی او یې هم یخ احساسونه کی. دا یو بل معیار ده. نو د موږ هوازال کړه کړه د فکر کې سره ځکه ماشومان دي ډېر کاری ډېر ورواغونده، کلاسیکالي ډېر ورواغوندي، صحیح ده چې وجود ځنه ګرم دي، مګر چون پوز او مخ مغه سره موجی سره هوا سره، نو دا وخت دا مشکل نه حل کیږي. مشکل هغه وخت حل کیږي چې محیط ګرمي ورته. نو یو خبر دا ده چې محیط ګرم ورته تستی ورته، او دوه خبر دا ده چې پښتنه دا بل خبره پښتنه دا ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په هیواد کې ډېرې لارې بندېږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څه وکړي؟ چیر دا امکان نه شي ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټي بیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي، پاراسیتامول ورته وایي او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي. دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دا د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي. ټوخی خو نه کنټرول کېږي، ټوخی خو ضرور نه کنټرول شي، خو یعنی که چېرته تبه او ټوخی باندې اخته ماشومان دغه ښه دوا ده. تنها او تنها هغه ماشوم ضرورت لري چې باید ډاکټر ته سل په سلو انتقال شي چې هغه ډېر شدید تنفسي مشکل ولري، تیګاوهي، خبرې نشي کولی، مخ شین کېږي یا هغه خوبلن کېږي ډېر او خوب وړي ډېر نسبت د نشي بغي بیدارې. دغه ماشومان د ضرورت لري چې ډاکټر ته ویل شي. زه لږه نه پرته لدین عادي مشکلات د تنفسي مشکلات کې دي چې په کور کې حل شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
ځینی خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره پکاروي، هغوی ته څه توصیه لري مهرباني؟
ما ډېر جدي نظر نیم، دغه ډېر په ټینګه وایم هېوادوالو ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نه کړي، هېڅ باید استعمال نه کړي، سوا سره تېږي استعمال نه کړي، او که چېرته مې استعمالوي داسې وخت استعمال کړي چې ټول ویښي، د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته تاوخانې لري نو تنه هماغه وخت کې د استعمال کړي چې دوی ویښي، د ورځې لخوا د ګرمې کړي چې کوټه د شپې لخوا هم ګرم وساتل شي، او یا که په بخاریو کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دې وکړي چې پخلی باید ونه کړي، ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي، سر دې ښه په کلک کې د بخاري او هغه د نلو شاوخوا چې دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کلک کېږي چې داخل د کوټې ته مغه را ننوځي، دود یا بخار را ننوځي. دا دوه شوي باید زموږ هېوادوال ډېره جلوګیري وکړي، یو د ډبرو سکار دي چې ډېر خطرناکه او غیر قابل جبران او نه ارجا کیدونکې، یعنی سل په سلو سره مرګ به یې داسې رقم ګاز تولیدوي، او بل د ګاز د ډبې دي، د ګاز ډبونه د سل په سلو د موږ هېوادوال په دغادي شکل باندې به استفاده نه ترې کوي، کېدای شي د باندې کېښودل شي یو ګاز یو بخاري لکه شکل لکه پیشرفه یې ښه ده، کنه په غادي ګاز ډبو باندې باید کوټې ګرمې نه کړي سل په سلو باندې.
او ډاکټر صاحب
مستخدم مرسوب کې دا خبره باید هېوادوال په نظر کې ونیسي، په کم مصرف باندې کله کله به احتیاطي فکر کوي چې دا ولا فرق نه کوي، خطر نه لري، ډېر زخته ډېر خطر لري، په تیرې بیا دا خطر که چېرته سړی مړم نه کوي د ماشومان لپاره د معلولیت سبب کېږي، او هغه میندې چې حمل لري په دې کې جدن به جلوګیري وشي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وصل یم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ځینې خلک سفر کې له یو ځای نه بل ځای ته د فتن لار بند سي، واوره درنه سي، موټر چلونکي او مسافر کوم تدابیر باید ونیسي چې لري سخت یخني سره مخامخ نسي؟
اول خدا بهتره ده چې په یخ هوا کې د تګ راتګ محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا په بس کې سره کېني د ډېر خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل ته زر انتقال شي. نو که چېرته احیانا داسې څوک وي چې له ډېر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کېږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل 3 یا 4 جوړه کالي باید ولري، 3 جوړه خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي یا کوم بل مشکل سره، نو په دغه وخت کې سل په سلو باید اضافي تدابیر ولري. اضافي تدابیر دوه شیان ته ډېر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښلو لپاره، او له ټولو مهم د پښو د پوښلو لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده. پښې باید داسې بوټونه یا پخوانی کلاو شوي د موږ داسې وطنو کې اغوستل کېدي یا موزې ربړي، دغه زما په نظر باندې اوس هم ډېر ښه شی دی چې زموږ هېوادوالې په کورو کې ولري. که چېرته په اوږدو سفرو باندې ځي نو دغه موزې باید ولري، او د دې سایز باید اندازه یې باید یو اندازه لوی، ځکه چې دوی کولی شي 3 یا 2 3 جوړې جوراب له لاندې واغوستلی شي. نو ځان دې باید ښه ګرم وساتي، ځان ګرم ساتل هم دغه دوه نقطو ته ډېر مهم دی، یو د خپل ټول وجود ځکه د وجود زه پوښي باید ولري، بسره باید کلی ورواغ ودی، اتنه سی کلی ډیر ډبلې ادا د مهم ده، یعنی دی یو جوړ نه ک ډبل امي ک دوه دني فائدہ نه کی نسبت له نسی 3 یا 4 دني نازک نازکی هغه ډیره فائدہ کی. نو دغه سره کلی دی واغوندی دی وجود حرارت ځای نه سی، ځکه دی وجود حرارت ک ځای سی بیا برته دا د سب کی سر حرکتونه کی، نو د سړی مرکی سل بسلو بل ښه مهمه دي، پی ځکه سره ډېر دي په پو باندې یو پی تا وبور نه وزي لمدي سي او یخ سره مخامخ سي، نو اتمن وینه به کوم ورزي اپ کې توريږي
قد کار نشي کولای بیا خو دا غدو به خاطر متوجي وسی سردونه مهم ده خو ډیر جات مهم نه ده او بل مهم خبر ده چې پوز دې هم باید نازک استعمال باندې پوزش باندې دې په لونګي په برخه باندې خپل پوز هم وو پوخي یو طبقه یو هغه مهم ده یو 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 طبقه په سلسله سره نشي څو قطه کی اما یو قطه مهم ده یو قطه هغه باندې مثلا دې استعمال په وخت باندې یا دې لونګي په وخت باندې شنبه وخت باندې هم پزام وتړي خپل سره دا مهمه خبره ده
او ډاکټر صاحب په دغه سره هوا کې کله ناکله د خلکو ګوتې ولاسونو دومره یخ سي چې خوروي نسی دسي به څه پات سي په هغه حالت
کې هم بلې بلې هم دغه لپاره مې ویل چې لاس او پښې خو لاس کول سره په دې کې وایي خو پښې ډېر مهمې دي نو کوشش دی وکړي چې د لاس او پښو سره ډېر باید کوشش وکړي د سکش باید موجود وي که د سکش موجود نه وي چې هر څه موجود وي خلطي پلاس کې ګرمې خلطي او یا سکتی قلبی و کی وسره دا شان مهم دي دا لاس او کډیر مهم شه ده دا باید ګرمه وساتل شي
ژوند کروغي کډرد لری تیریږي کوم تل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده
خپل ماشومان ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ور کړی او روغه سټه یقیني کړی
دستر کو توڑ دیو رکھ دیں غریب پس لمل کا نازول اور دی ورک دے چدوا تا کلاس پورتا چدوا تا کلاس پورتا پلیا سپن دیرا پسڑا شی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزنورے ملوشی
تاسی فیسبوک کاروی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
جہان دیہات رتونا ددک مند پاسینو کے
جهان دی حسرتونم ده جهان